تاسو ستړي مې سي سحر لیوال سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. سات څلور بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه نیکی هلې ومنې. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سرحدي ستونزو باندې له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. نور مسائل هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو ځانو د پلټنې خبرونه هم لیا د مباسي خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکراین 15 سرتیر وژل شوي او څلور تنه یې ټپیان دي. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیاله نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. د بلخ امنیه قمانداني وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې وژل شوی او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیاله نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. فرهاد سخی چننیه د دغه جرګې مشري کوله هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به له دې اقدام څخه ملاتړ وکړي.
باید پاکستان د نړیوالې ټولنې په تور لیست کې شامل کړی سي. هیله ده چې نړیواله ټولنه له دې پروسې ملاتړ وکړي. دا به د ټولې نړۍ لپاره یوه نمونه سي چې څوک له خپلو ګاونډیانو سره ځان ونه وهي.
ښاغلي سخي زیاته کړه د ملا منصور له جیبه د پاکستاني پاسپورت ترلاسه کېدل وروسته له وسلوالو څخه د دغه هیواد د ملاتړ ښکاره ثبوت دی. له دې ورځ وړاندې د حراست او ثبات د شورا د رهبري غړي عبدالرب رسول سیف ویلي وو که پاکستان د تورستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي نو حکومت به په تور لیست کې شامل سي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې ډېر ژر به خلک د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان واوسي. فرید حمیدی نن په لومړي ځل یوې غونډه کې له خلکو سره د ژمنې ترڅنګ وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه به چټکه کړي. د اتلي او قضایي مرکز جوړول یو مهم او جدي ګام دی چې کار یې پیل شو او ډېر ژر به افغانان د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان وي. ښاغلي حمیدی زیاته کړه چې د لوی څارنوالۍ لخوا په جدي ډول د دوسیې څېړل جریان لري او هیڅ بېګناه کس به مجازات نسي. د بلخ امنیه قمانداني وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې ووژل سو. د امنیه قمانداني د مطبوعاتو امیر شیرخان شیرجان دوراني وایي چې د وژل سوي سوداګر جسد د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر صدیق نومیده او له هلن څخه راغلی و سو په هیواد کې پانګونه وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل سوي او دیار لسنو ټپیان دي. د شاهین قلی اردو د دوه ملي و رئیس ډاګروال عبداللطیف نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په پل شوي عملیاتو کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ هغه شل کلي له وسلوالو پاک شوي چې تیر کال یې لاندې کړي وو. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
علی لاریجانی چې یو متدلیه منځلارې سیاستوال دی نن بیا په موقتي ډول د ایران د پارلمان مشر غوره شو. لاریجانی د 290 کسیز پارلمان یو سلو درې اویا رایې وګټلې او د هغه رقیب اصلاح پال محمد رضا عارف یو سلو درې رایې خپلې کړې. د پارلمان د دې دورې د دایمي مشر د غوره کېدو لپاره رایې ګیري به څو ورځې وروسته له هغې وشي چې پارلمان په انفرادي توګه د پارلمان د غړو باورلیکونه تایید کړي. نوی پارلمان چې د تېرې فبروري او اپریل د میاشتو د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی پرون په تهران کې په پرانیستلو سره لوړه وکړه. مشر حسن روحانی وکیلانو ته په وینا کې لاریجانی لاټومي تړون څخه د ملاتړ په خاطر وسته او په هیواد کې د ستونزو او لانجو د هواري لپاره د پارلمان او حکومت ترمنځ د پراخې همکاري غوښتنه وکړه. د اوکراین په ختیځ د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکراین 15 سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. پوځ نن وویل چې دا په روان کال کې په یوه ورځ کې تر ټولو ډیر تلفات دي چې دوی ته اوړي. پرون د اوکراین پوځ ویلي وو چې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ جګړه شدیده شوې ده. دواړه لوري یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. د شخړو د زیاتېدو په ترڅ کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د زیاتې بهرنۍ مرستې غوښتنه کړې او هم د ناتو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. د اوکراین په اړه یو بل خبر وایي د اوکراین د استرادي حالاتو وزارت وایي کیف ته نږدې د یوه کلي د زړو د استوګنې او پالنې په کور کې د اور د لګېدو له امله ولس کسان مړه شوي او یو لادرکه دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ژغورونکو ډلو یې 13 تنه ژغورلي چې 15 تنه یې د ټپونو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. د استرادي حالاتو وزارت وویل په دغه شخصي دوه پوړیزه ودانۍ کې چې 15 کسانو ژوند کو اور نن سهار وختي ولګېد. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هیرسمن په دغه غمیزه کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د اور د لګېدو د علت په اړه یې د سمدستي پلټنې امر کړی دی. د عراق ځانګړي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د فلوجه لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو له کنټروله دا ښار بیرته وباسي. دا تر روسي ضد ځواک چې په عراقي قواوو کې تر ټولو زیات روزل شوی او لوړ جنګي مهارتونه لري پرون د فلوجه ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شو. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې عراقي پوځیان به کله فلوجه بیرته نیسي. فلوجه د فلوجه له بغداد نږدې 1 کیلومتره لرې دی او یو له دوو لویو ښارونو څخه دی چې لا هم د اسلامي دولت یادایش تر ولکې کې لاندې دي. دا او بل لوی ښار موصول 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دي. د موصول ښار د نیولو لپاره هم پوځي هڅې تیزې شوي دي. د عراق د کردانو ځواک چې په پیشمرګه مشهور دی د اکرام محمد په نوم یو افسر موصول ته نږدې په حسن شامي ښارګوټ کې رویټرز خبري آژانس ته وویل دا ډېره مهمه ده چې حسن شامي شاوخوا کلي آزاد شوي. دا موصول ښار ته د ورنږدې کېدو لومړی ګام دی. دا له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې د هغو سیمو د امنیت ډاډ حاصل شي چې د عراقي کردانو ایربل ښار ته نږدې دي. د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراقي پوځیانو عملیات چې ایران پلوه ملیشه ځواکونه یې هم پکې برخه لري د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شول. دوی د فلوجه ښار د شاوخوا څو سیمې هم نیولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د وردون جګړې سلمه کلیزه لمانځي. دا د لومړۍ نړیوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه. دواړو مشرانو د دې ورځې لمانځل د جرمني د پوځیانو له هدیرې چې د نوردون شمال ته نږدې ده پیل کړل. اصلي مراسم نن له غرمې وروسته په اوسواري داومونت کې ترسره شي او دواړه مشران به ویناوې وکړي. د دغې ورځې د لمانځلو یو اساسي هدف ځوانانو ته د دغې جګړې درس ورکول دي چې هیڅ یو ګډونوالی تر اوسه ژوندی نه دی. په دغو مراسمو کې به د فرانسې او جرمني شاوخوا څلور زره تنکی ځوانان ګډون وکړي. د 1914 کال په یرغل کې چې 300 ورځې دوام وکړ له 300 زیات کسان ووژل شول. مرکل او اولان به له دغو مراسمو په استفادې په داسې حال کې د یو والي پر اړتیا ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې د کډوالو له ستونزې او له دې ټولنې د برېټانیا له احتمالي وتلو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تېرو څو ورځو کې له 200 زیات کډوال چې هڅه یې کوله اروپا ته ځانونه ورسوي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. د یو این ایس سی آر ادارې ویاند کارلوتا اسامی اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې د قاچاقبرانو د هغې کښتۍ چې د می په 15مه ډوبه شوه شاوخوا 100 تنه ترې تم دي. د ایټالیا سمندري ځواکونو چې هڅه یې کوله په اوبو کې لویدلي کسان وژغوري د دغې پیښې زړه بوږنوونکي تصویرونه خپاره کړل. د بلې کښتۍ چې د می په 16مه سهار وختي ډوبه شوه شاوخوا 15500 تنه ترې تم دي. دغه کښته یو ورځ مخکې د لیبیا له سبراتا بندر څخه حرکت کړی وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویاند وویل کډوالو ورته ویلي چې په دغه کښته کې شاوخوا 650 تنه سپاره او ماشینې نه درلود او له ډوبېدو مخکې د قاچاقبرو یوې بلې کښتۍ په شاپ سره تړلې وه. شاوخوا 15 کسانو په لامبو سره ځان لومړنۍ کښتۍ ته رسولی او 900 تنه نور ژغورل شوي. د 15 کسانو مړي هم موندل شوي دي. په یوه بله پیښه کې چې د می په 18مه رامنځته شوه د 45 کسانو مړي موندل شوي او د ډېرو کسانو د لادرکه کې دور راپورونه ورکړل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 11. په هرات کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 18.
Yeah.
ل مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واوریدل. تاسو لازادې رادیو څخه مازیګرنۍ یو ساعته پښتو خبرونه اورئ. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي د جوړن کرښې په ځینو برخو کې د پاکستانی ځواکونو د تراوشتو وروسته له پاکستانی لوري سره د مذاکراتو له لارې دا موضوع حل کړي.
منګه دې خط دواړو خو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو.
ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي وای جنرال دوستم په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې خپل ګوندي ګټي پالي. په ډېر هم راپور اوري چې د بلوچستان یو ملتپال ګوند وای په دغه ایالت کې افغان کډوال او طالبانو ته د ورکړل سوي ټول شناخت کارتونه باطل سي.
دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امنومن مشکلات ساتي یا د پاکستان امنومن مشکلات ساتي، نو موږ دغه وای چې دا ټول شتکټونه کینسل وکړي.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې له داعش څخه د عراق د فلوجي ښار د نیولو په اړه راپور اوریدلی سي، او د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او سباندی ولس د قیسولې. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ د انټرنیټ لالاري په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم د خبرونه لمړی مطلب، د دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي ستونزو د هواري لپاره خبري جریان لري. دغه وزارت ویاند نن ازادي رادیو سره خبرو کې دا ومنل چې پاکستانی ځواکونو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرحدي سرغړونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ځای چارواکي وایي په سرحدي ولسوالۍ کې پاکستانی سرحدي پوځیان نږدې یو کیلومتر د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. ناجیه ساپۍ په سټوډیو کې ده او پر دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي. نوموړي وویل افغان حکومت هڅه کوي څو د خبرو له لارې دا ستونزه حل کړي.
منګه دې خط دواړو خو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو، ځکه موږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیرې نوي بیا وروسته د هغې نه پراسون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي، او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبري وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکانو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان حکومت پوځي پوستې راختي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راختلي، ځینې کې 500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچري دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر اوسه هغه د خوانه هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
خغلی سیار د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو خبر ورکول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. د افغانستان د افغان چارواکو په وینا پاکستانی ځواکونو له دې وړاندې په کراتو د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ په دانګام او د هلمند په یو شمېر سیمو هم راکټي حمله کړې دي. په تازه پیښه کې د پاکستان پوز د تورخم سرحدي دروازه د سلور ورځو لپاره د افغان ځواکونو د افغانانو په مخ تړلې وه چې د افغان حکومت د هڅو په ترڅ کې دا دروازه بیرته پرانستل شوه او پاکستان د انګور اډې تاسیسات هم افغان ځواکونو ته وسپارل. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل:
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مستوایی چې تاسو راته تعین کی موږ چیرې ولاړ شو. دغه مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توسو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول شي.
نوموړي همدارنګه وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتونکی ځواب ورکړي. له دې وړاندې په همدې هدف د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې چې د ننګرهار په ګوشته کې په یوه ورته جګړه کې د قاسم خان سرخندنه لا هم د خلکو په ذهن کې شته.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ولسی جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي وایي د ولسمشر لومړی مرستیال په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټې اخیستنې خپلې ګوندي ګټې پالي. د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ملي ګوند بیا دا ډول اداوې بیا اساسه بولي او تاکید کوي چې ښاغلی دوستم له حکومت سره په مشورې شمال ته تللی دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
په ولسی جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي دا کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې په خپل سرګمارنې کوي او په دې ترتیب خپلې ګوندي ګټې پالي. په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازی فرهاد عظیمی وایي جنرال دوستم ته وفادار خلک په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د پولیسو په پوستو او دولتي تاسیساتو کې خپلې ملیشې ځای پر ځای کوي. فرهاد عظیمی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سرپل و جوزجان و فاریاب عمومیت داره، این که با استفاده از قنات دولتی
دی وی هغه موضوع چې په سرپل، جوزجان او فاریاب کې عمومیت لري هغه داده چې په دغه ولایتونو کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې د یوې ډلې چې جنرال دوستم پورې تړلې ده د پیاوړي کېدو هڅې کېږي. موږ داسې نمونه لرو چې په سرپل کې د شهره قطې له پوستي او یا تاسیساتو منصوبین وستل کېږي او د خلکو د پاسون په نوم غیر مسؤول وسلوال پکې ځای پر ځای کېږي. فرهاد عظیمی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د شنبې په ورځ د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د جنبش ملي ګوند پر مشرتابه غږ وکړ چې په شمال کې د خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو له لارې له دوی سره حل کړي. لس ورځې وړاندې د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب په المار ولسوالۍ کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوند د ځینو قمندانانو په خپلمنځي وسلواله نښته کې د دواړو لوریو لس تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته حکومت د قضیې د لا څېړنې په هدف یو کمیسیون وټاکه څو دغه موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د جنبش ملي اسلامي ګوند بیا په کلکه دا ردوي چې ګواکې جنرال دوستم په شمال کې د ګوندي ګټو په لټه کې دی. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تیانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ادعای که با صورت گرفته ای از عدم معلومات کافی
دی وی دا ډول ادعا چې کیږي دا له هغو کسانو سره د معلوماتو د نه موجودیت ښکارندوی کوي چې په دې اړه خبرې کوي. ګمارنې او مقررې د ملي امنیت شورا او سیمه ییزو ارګانونو سره په مشورې کیږي او د ملیشي جوړونې او د غیر مسؤولو کسانو په واک کې د دولتي امکاناتو د ورکولو هیڅ ضرورت نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي 15 ولایتونو قومي مشرانو او ځینو مخابرو د شنبې په ورځ په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او د شمالي ولایتونو د امنیت په باب د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلی دي. د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اجرایي رئیس په شمال کې امنیتي وضعیت ته په کتو په ملکي او امنیتي برخو کې د اصلاحاتو راوستل حتمي وبلل. ښاغلي فیصل که څه هم په شمال کې د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل، خو وایي اجرایي رئیس امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په شمال کې د خپل سریو مخه ونیسي او خلکو ته ډاډمن امنیت برابر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم څو د پاکستان بلوچستان یالته د بلوچستان یو ملتپال ګوند ادعا کړې چې البته د یوې مظاهرې په ترڅ کې ادا کړی چې په دې ایالت کې د افغان طالبانو د مشرانو په شمول افغان کډوالو ته پاکستانی تابعیت ورکړل سوی او غوښتنه کوي چې د دوی شناختي کارتونه دې باطل سي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړي او هغه کډوال چې په ښارونو کې ژوند کوي باید کمپونو ته کډه کړی سي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
بلوچستان نیشنل ګوند یو له هغو بلوڅو ملتپالو ګوندونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې له بلوچستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د کوټې د پریس کلب مخته په تازه احتجاجي مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې افغان کډوالو ته ور جوړ کړل سوي جعلي شناختي کارډونه دې کینسل سي او هغوی د خپل هیواد ته ولېږل سي. په احتجاجي مظاهره کې د دې ګوند لسګونو کسانو او ښځو برخه اخیستې وه. اختر لنګو چې د بلوچستان نیشنل ګوند د کوټې مشر دی وایي په پاکستان کې افغان کډوالو ته د اوسېدو نور وخت باید ور نه کړل سي او مخکې له دې چې په بیړنۍ توګه افغانستان ته ستانه کړل سي باید کیمپونو ته کډه کړل سي.
اگر چې شپو کې یو مصیبت پدې یو هغه مصیبت اوس تقریبا ختم شوی دی. زه خود وایم چې باید اوس یو منټوم دې ته مزید نه ورکول سي. کوم متحده ایالاتو حکومت پاکستان اوس خپل د ملک بچاونګ لپاره خپل ولس بچاونګ لپاره باید چې داخله واپس ورواسته. الکه د نزی لکه سي ایران کې د کیمپو پورې محدود دی، د خپل کیمپو ته محدود کې او د کیمپو سبار دوی ته د ځوان اجازه نه ورکړي.
په مظاهره کې شریکو د بلوچستان نیشنل ګوند مشرانو ادعا وکړه چې افغان کډوالو پاکستانای تابعیت اخیسته او غواړي بلوچستان په اقلیت بدل کړي. د دې ګوند مرکزی سکرتر آغا حسن بلوچ وایي په بلوچستان کې د شناخت کارت جوړولو ادارې نادرا سلګو نظر افغان کډوالو ته جعلي شناخت کارډونه ورکړي چې وایي ثبوت یې د ولی محمد په نامه د طالبانو د مشر اختر محمد منصور شناخت کارډ او پاسپورټ دی. وایي دا ډول جعلي اسناد باید ژر تر ژره کینسل سي.
نن افغان طالبان سربراه ملا منصور شناختي کارت او پاسپورت د کل عبدالله سره جوړ شوی دی. دا مقصد دغه دی چې دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امن او امان مشکلات ساتي یا د پاکستان امن او امان مشکلات ساتي. هغه اسلام دغه شناختي کارتونه نن پروت دی. هغه اسلام استا نو موږ دغه وایي چې دغه ټول شناختي کارتونه کینسل وکړي او با عزت طریقې سره افغانستان ته ورسي.
د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي د بلوچستان د کورونایو چارو د ایالتي وزیر سرفراز بوکټي هغه خبره په کلکه وغندله چې ویل افغان کډوال به په زور له بلوچستان وشړل سي. اصغر اڅکزي وایي افغان کډوالو ته د شناخت کارډ ورکول ملاتړ نه کوي خو وایي دوی بل نړیوالو قوانینو سره خپل هیواد ته ستنېږي.
نن په افغانستان کې به حساب بلوس کوم پروت دی. دا ځکه خلګم هلته نن ژوند کوي چې د دې ځای د حالاتو تنسیوي دی تللی. نو سهار به افغان ګورنمنټ په هغه پس لرګی نه د دنیا اغلو بدمعاشان زموږ په وطن کې دوی ځای کل دوی ورته شناختي کارډونه ور جوړ کل پاسپورټونه ور جوړ کل ته دې ټول گرفتاری زموږ د خاورې سره سوي ده. زموږ په پاسپورټ او سوي ده. زموږ په شناختي کارډ او سوي ده. عجب خبره ده دا خوار غریب عالم چې دی وتا ته ورانکار ښکاری او چې چا توپک غزدې دی دلته هم ورانې دل کې خپل کورم په سو وینو سر کړی دی. اغه د دوی په نظر کې دي بې ګناه خلک.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې لمیشت افغانانو څخه شاوخوا 1.5 میلیون له یو ان ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه راجستر دي. خو د یوې اندازې له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان نور هم په پاکستان کې ژوند کوي چې ګمان کیږي ځینو به پاکستانی تابعیت اخیستی وي او ځینې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د پاکستان د سفران وزارت او افغان حکومت د درې اړخیز توافق له مخې هیڅ یو افغان کډوال څوک په زور افغانستان ته نسي ستنولای.
د پاکستان له کوټې مو د بارکوال میاخیل ریپورت اوریده. یا خو د پاکستان د مشران جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر سناتور عثمان خان کاکړ وایي پاکستان هیڅکله د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روغه نه غواړي او په افغانستان کې د لاسوهنې له پالیسۍ نه دی پر شا سوی. دی وایي مذاکرات باید له طالبانو سره نه بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وسي. ښاغلی عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د ملا منصور پاکستانی تابعیت څه نوې خبره نه ده. په دې هیواد کې زرګونو وسلوالو ته تابعیت ورکړل سوی دی. له سناتور عثمان کاکړ سره په کوټه کې بیا هم د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکر صاحب افغان حکومت به تل دا کوله چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي، خو پاکستان به له دې انکار کاوه چې په نوشکي سیمه کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل سو. څه فکر کوئ د افغان حکومت دا ثابته نه سو چې د هغوی مشران دلته په پاکستان کې اوسیږي؟
ګوره دا لږه خبره نه ده سوي نه نوی کار سوی دی. ګوره بنیادي خبره دا ده چې په دې باندې د دې ملک ټول خلک خبر دي، ټول ګوندونه خبر دي، افغانستان خبر دی، ټول جان خبر دي. په دې دغه باندې دلته څوک دي، چیرې دي، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چا زه پټنه ده نه دا نه اولاد خبره. البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا د افغانستان اندرونی نه ده، دننه زه نه ده، دا د باندې زه ده، د خارجي ده. اته دېرش کاله پښتونخوا ملي پارټي لومړی ورځ دا ویلي دي نن هم دا وي واغرنګه ثابتېږو. اوس بنیادي مسله دا ده چې دا دوی چې وایي مذاکرات افغانستان او د طالبانو، بنیادي خبره دا ده چې بنیادي مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ.
ولسمشر اشرف غني چې په خپل وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وروسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته وروسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادي سیاست خبره دا ده چې اسلام آباد کوم واکداران دي هغه جوړ نه غواړي، هغه له افغانستان نه کښېني، هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره هم په دې کې نه کمی راغلې ده، نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلګې ده، سټراتیجیک ډب کې هم ساتلګې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلګې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلګې ده. له یوې خبرې زه پرشانه دي تللی، هغه زهره دوی خود به د دنیا تر مقصد د افغانستان دښمن زما دښمن دي. دا هیڅ خبرې دي، عمل څه شي نه، عمل جلا دی. نو لیازه بنیادي مذاکرات د اسلام آباد او د کابل تر مابین غواړي. د مذاکرات
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې له هغه ځایه د ولی محمد په نامه د یو وطن پاسپورټ او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابته شوه چې همدغه ملا اختر محمد منصور، آیا فکر کوئ چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسیږي، که هغه افغان طالبان دي، که هغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسیږي، هغوی ته هم دوی پاکستاني تابعیت یعنی پاکستاني شریعت ورکړی که څنګه؟
زیاولاک ماشاءالله ایډمنسټریټر اتیا زرو که نوي زرو په خوشبو کې د خبر نیوز راغلی، اتیا زره نوي زره پاسپورټونه جوړ کړي. او دا دوی په فخر وایي، موږ څه په خبرو دوی پرې کار باندې، دوی دا په فخر وایي چې دا دوی موږ دا شیان جوړ کړي، دا دوی قرباني کړي دي. دغه رنګ جنرال مشرف خپله دې خبرې کوي، دا زموږ هیروز او دا زموږ قهرمانان او دا زموږ ډېر لوی ایسټس او دا په فخر انداز باندې.
دغه پاسپورټ چې ترلاسه شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی که نه؟ دوی خو له دې اوس هم بې خبرې شي.
غوره خبره دا ده، دا د نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د ډیسټریټ اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وای دوی ډیر په لکونو خلکو ته جعلي شناخت کارډونه جوړ کړي.
نادرا جعلي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي. دا جلا خبر پیسو یې جوړیږي. نادرا کې جعلي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر دوه ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال اوسیږي، دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري. وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه دی؟
ګوره د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوختي د پښتون افغان په باره کې، د کډوال په باره کې ډېرې لویې ګستاخۍ کړې دي. په کار دا دی چې زر تر زره پر میډیا سم راځي، د دې ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي، هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګس دنیا یو څوک خوانه په بدي، موږ خوا په بدو چې په خپله خوښه ځي، دا دې سهار بوځي په خپله خوښه په خپله مرځي، د زور خبرې به څوک نه کوي. خی ولاړو غریبان د ناین علاوه نه بعد په صدقې اتیا برخې دوی ولاړو، او نور چې دي هغه ملګرو ملتونو یونیسیار والا چې دي هغوی رجسټر کړي دي. موږ په صبح کې درې لکه څلور زره دي، اگر ملک تقریبا لس لاستکه زواخه په پندره لاستکه ريجستره دي دغه دي او دوی سره منلي دي ملګری ملتون سره د افغانستان سره دوی بدلي شش کال تر دسمبر دي وی بلکې هغه ملګری ملتون دا ورته استرکات تر دسمبر دا غریبانو سي نن زه شل کال مخکي درس کال مخکي د دوی پر نامه سي دوی کربونه عربونه ډالر یې ارستن وسه مخین خوشو پند ورکول د دوی پر نامه سي دوی په افغانستان کې مداخلت کولای رجات پر نامه نقشه پند ورکول ډیر ښه خلګو سي وس دوی خبره و دوی ته ودره دوی ته ټپس ولا دا خو زموږ د حکومت د پالیسی نه د ستبر راځي تبهزه کډواله ته دی کوې بس یو څوک دا نیسو نه
د پاکستان د مشران جرګې غړی سناتور عثمان خان کاکړو چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیامو لازده رادیو واردل دازده رو خبرونی کولی سی پا افغانستان کی پا افم سلاشر پینزا و پا طول ولایتونو کی پا منزنه دول ساشپاش نویتا پوبندی واری او د افغانستان علاوه پا سیمه و نرهی که بیاد ازده رادیو شونده خبرونی پا ازده رادیو تکای کام انترنت پانه کی آوریده لیسی و نور مطالب لوسته لیسی او سلور نیم بجیز ولی یوار بیا لند خبرونه لرحمت الله افغان سخه.
د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. د بلخ امنیه قومندانې وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې وژل سوی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. علی لاریجانی چې یو معتدل یا منځلاری سیاستوال دی نن بیا په موقتي ډول د ایران د پارلمان مشر غوره سو. د اوکران په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکران 15 سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د عراق ځانګړي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د فلوجې لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالو سختدریځو له کنټروله دا کار بیرته ونیسي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د ویردن جګړې سره مکلیزن مانزي دا د لومړۍ نړیوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د پرختي او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ نن د کرکټ یو ورځنۍ سیالي پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې مخ کې د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل له ټیم سره دوی څلور ورځنۍ سیالي ترسره کړي چې یو مساوي پای ته ورسېده او بله سیالي وګټله. د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک له ټیم سره په کابل کې څلور یمې ورځنۍ لیټر سره کوي. د افغانستان د بایسکل چلونې خزنه لوبغاړي نن ناوخته د فرانسې په تور سیالۍ کې ګډون کوي. د دغو سیالۍ یوې ګډون کوونکې معصومې علیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه افغان نجونې په دغو سیالۍ کې ګډون کوي. په دغو سیالۍ کې 500 لوبغاړي له آسیایي، امریکا او جاپان څخه ګډون کوي چې 15 تنه پکې خزنه لوبغاړي دي. د فرانسې تور سیالۍ د بایسکل چلونې سیالۍ دي چې هر کال په پاریس کې جوړیږي او درې اونۍ دوام کوي. او د هسپانیا ریال مادرید کلب تیره شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې ماتې ورکړه او د ولسم ځل لپاره یې د اروپا اتلولۍ وګټله. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ ته 90 دقیقې وخت ورکړل شوی و. دا سیالۍ چې د ایټالیا د میلان په سنسیرو لوبغالي کې وشوه ریال مادرید د پینالټي په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د کلبونو په سیالۍ کې تر ټولو مهمې لوبې ګڼل کېږي.
له مرزی احمد زید څخه مننه چې د دې مهال مهم سپورتي خبرونه ولوستل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د دوی موټر سایکلان نیسي، خود فرام نتی چارواک بیا وای دا کار د امنیت د ټینګش لپاره کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت د فراله یو شمیر اوسیدونکو سره شاخیدلی او پر دې موضوع راپور راکوي.
د فرا ولایت اوسیدونکي د موټر سایکلونو د نیولو له امله سر ټکه بیا وایي چې امنیتي چارواکي باید د عام وګړو هغه موټر سایکلونه ونه دروي چې دوه تنه پرې سپاره وي. د دوی په خبره امنیت په دې ډول نه تامینېږي او امنیتي چارواکي باید پر یو بلې طرحې کار وکړي. دوی وایي د اقتصادي وضعیت د ناسموالي له امله نشي کولی چې موټر واخلي او د مجبوریت پر اساس د موټر سایکلونو څخه کار اخلي.
محمد صادق یم د فرا اوسیدونکی یم. نو په یو کور کې یو سړی یو سایکل لري نو د بل موټر او د بل داسې کوم بل سایکل واسطوان لري چې کوم کسان چې واسطه لري هغه سایکلان نیول کیږي او کوم کسان چې خوار غریب محصل دي د هغو سایکلان نیول کیږي ټینګیږي.
حبیب الله نومیږم محصل یم. ما خواهش ته اجي کمانډان صاحب د ټولو کارمندان د دولت څخه دا دی چې قانون پیاده کیږي پر ټولو پیاده سي. هغه څورې مخ ته کمانډان صاحب راغی پانتون ته راغی د مشترکولو کوي چې زه محصلونو ته کارتونه ورکوم چې دوی آزاد وسي. یو محصل دی د ریګیز خراځي د مسوس خراځي د درآباد خراځي د نورو دغه خراځي دوه درې محصل سره ځای کیږي یو سایکل تیل برابرۍ چې دوی پر دې وسایکل لاسي. نو دوی هغه ته یو بېترامي یو کې سایکل وینځلې ماتې کې یا دوه زره روپۍ جریمه ده یا داسې ده دا څه معنی ورکوي؟
له بلې خوا د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی دا کار په فرا کې د امنیت د تامینولو لپاره کوي ځکه ډېر لیدل شوي چې پر موټر سایکل سپرو کسانو مسرحانه ترورونه په ښار کې ترسره کړي او که مخه یې ونیول شي نو کولی شي د امنیت پر تامین مثبت اغېزه وکړي. د فرا ولایت د امنیت قمندان د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار د نظامي شورا د فیصلې پر اساس ترسره شوی او تر اوسه یې تر 200 زیات موټر سایکلونه نیولی دي. دغه په خبره په دې کار کې د هیچ چا سره مراد نه کیږي او که څوک دې قانون څخه سرغړونه وکړي نو موټر سایکلونه یې درول کیږي.
شورای نظامی فیصله شوی ده جدی خطرات شورای نظامی
موټران او موټر سایکلان قانوني اسناد او نمبر پلیټونه نه لري چې دې کار په ښار کې بینظمي ډیره کړې ده. اړوند کارمند وایي تر څو چې موټرانو ته نمبر پلیټ او اسناد ونه ویشل شي د موټر سایکلونو نیول نشي کولی د امنیت په ټینګښت کې ډیر اغیزمن ثابت شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د تروریزم ضد ځواکونه له داعش ډلې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره د دې ښار مربوطاتو ته لیږل سوي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ او ورپسې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونې اورېدل هم له یاده مباسئ.
لوړ پوړي قمندانان وایي د عراق تروریزم ضد ځواکونه د فلوجي ښار په شاوخوا سیمه کې ځای پر ځای سوي دي وروسته له هغې چې تېره اونۍ له داعش ډلې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول. د اول وار دی چې دغه قواوې د دې ښار په مربوطاتو کې ځای پر ځای کیږي. د تروریزم ضد ځواکونه چې د عراق شی روزل سوي قواوې دي او جنګي تجربه هم لري د فلوجه حدودو ته رسېدلي دي. دغه ښار چې په 2014 میلادي کال کې داعش ته په لاس ورغلی د دې ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. عبدالوهاب السعدي چې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره د فایل سویو پوځي عملیاتو مسؤلیت لري د فرانسې خبري اجانس ته وویل د تروریزم ضد ځواکونه د انبار ولایت د چټک غبرګون پولیس او قبایلي جنګیالي د فلوجه په جنوب او ختیځ کې طارق او مزرعه کمپونو ته رسیدلی دي. دو ویل چې له داعش ډلې د فلوجه د آزادولو لپاره به دغه ځواکونه په څو ساعتونو کې فلوجه ته داخل سي. په دغو عملیاتو کې دغه راز هغه شیعه ملیشه هم برخه لري چې ایرانی ملاتړ کوي. فلوجه چې د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیز په شاوخوا 70 کیلومتری کې پرته ده د موصول تر څنګ د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي چې ویل کیږي بشري وضعیت هم پکې ډیر خراب سوی دی. په جنیوا کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویان دی میلیسا فلیمنګ یو کنفرانس ته د فلوجه پر وضعیت خبرې وکړې.
Inside Fallujah, we have dramatic reports.
La Fallujah dana da hago sleyo aw halakano de damuno par ziyatwali dramatic raporun la roche da daish pagatay la jang kawlo inkar kray nur raporun bi waye gan kasan che hasay kawla la de kharawozi ya idam shwi ya podro wahal shwi de raporun waye de usli pkha kosa shwi da raporun la mashi da rawano pozi amaliato palal ki gan kasan ya ham wajal shwi ya ham خپل کورونو تر کندوالو لاندې ژوند ښخ شوې دي.
د عراق د تروریزم ضد ځواکونو ویاند ویل کله چې تېرې اونۍ د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول، یوازې 249 کورنۍ چې شاوخوا 1500 کسان کېږي په دې توانېدلې چې له دې ښاره ووځي. خو د امریکا پوځ ویلي چې شاوخوا 50,000 ملکیان په دې ښار کې راګیر پاتې دي او دوی ته له هوا څخه پیشندل سویو اعلانونو کې امر سوی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو ته داخل نسی او د ځان د خوندیتوب په خاطر پر خپلو بامونو یوه ټوټه سپین ټوکر وغوړوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا امنه تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د یوه ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم را رسېدلي دي او په دغو ایمیلونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خواجه نور په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې نه له کوره نه درکه ده. اوس مې دلته پیدا کړی ده، کنی په دغه شماره تلیفون ووږي. د خدای په امان.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه مونږ ته رالېږلی دی، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه په خپله رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ رسنی اوسېدونکی یم. زما یو زو په نامه د فجر رسول ده، 15 کاله کېږي له کوره ورکته، هېڅ حال او احوال یې نه معلومېږي. د هر مسلمان وروره چې مې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چا ته پته وي، ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، که تاسو د فضل رسول پاک له څه معلومات لرئ نو په دې شمېره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9080 شپږ 4 شپږ شپږ. د تلیفون شمېره به واورئ، بیا ووایم 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9080 شپږ 4 شپږ شپږ. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته د تاسو ایمیلونه مر رسیدلی چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته درولولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران رول کندهار رالیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسی ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري نو په دې شمېره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0999 0625 2501. بله شمېره 0906 1131 2. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل رالیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې عجی ببرک د عبدالعظیم زوی دی، 45 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکله ولسوالۍ څخه دی. دوه هفتې وړاندې له غزنی ښار څخه بې درکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په هکله معلومات لري نو کولی شي چې موږ ته په دې شمېره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمېره ده 0999 1115 15. د تلیفون شمېره به یواري بیا ووایم 0999 1115 15. مننه. سبحان الله شفیق له کابل څخه. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0004 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه ګلزین د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال ده چې کري عمرک نه نیږي، دوه دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چېرې زما غږ اوري او په دس مراد ماته زنګ ووهي 0 3 5 4 5 3 3. مرا یو وار بیا تکراروم 0 3 5 4 5 3.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دانو لسوالی دے میرا عبداللہ کرشن ساسر کرشن مایو داکا دی ورکی کریم دان میر پلار نمی اج نظر دی او دا دوا کال کی دی ورکی یو چھ دا صاحب دا خوا پات دی کاری پاک لمان مات لری پدا اسمر از ما تزنگا وی سی پر واویا 50 50 نکولا.
نعمت الله صاحب د هلمند ولایت له مارجو ولسوالۍ سره ستاسو سره د ټلیفون په کرښه باندې یم. زما یو ملګری دی د امین په نامه دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د حاج ملک اوسیدونکی دی. دا څو میاشتې کېږي چې ټلیفون یې کار نه کوي او په اړه زه معلومات هم نه لرم. که د ده هر دوست یا هر نږدې ملګری زما دا غږ اوري یا دی زما خپله غږ اوري، لطفا ما ته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووهي. خپل شیرینۍ دې د خلاصه کې 0 5 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
اسم زهاب الاحمد د هلمند د ولایت نه د علي د ولسوالي یم زما کاچ د شاه محمد په نامه دی دغه نیم کال کښې یو کورنا دره کوي که څوک ددنه د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري که چېرې دده په اړه څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي که چېرې دی زما په خپل غږ اوري موږ په ده پسې ډېر دغه یو دی چې موږ هله نه ځوروي د ټېلیفون شمره ده 01 01 1 2 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 01 01 1 2 3 وسلام ازادي راډیو زنده باد
زه اجاز القیم د شپون بولډکه سه ستاسو سره په تماس کښې یم خدای مې شاد او اباد کړه زما زوی اوولس میاشت کېږي چې ورک دی د بولډکه سه تور سکالو دی نوم یې باران دی کوغ اسکزی دی هر چا ته که د ده په اړه معلومات وي زه ما ورته کوالم یې چې پر اویا دوه اویا یولس یو سل څلور کې چې پر اویا یولس دوه سوه اووه شپېته
ما یو ورور د مصطفی نامه ورک دی هغار یو کولی شي چې خبر را کړي په دغه شمېرې باندې تلیفون 0 1 2 3 4
السلام علیکم زمین گل د پروان د ولایت سیګر دولت ولی وسیدین کې زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی د عبدالجان زه دی پاک کار کې چې د ګدریز د ولایت نه نظره کشله دی هر مسلمان ورور ته د ده په اړه کومه معلومات وي یا کومه دوست یا کومه رفیق یا اوري زما لطفا په دغه شمېرې د مونږ سره اړیکه ونیسي زموږ شمېره 0 1 9 15 8 0 5 لري
بلې زما یو ورور دی عتیق الله نومېږي د خوست ولایت یم پلار غفرخان نومېږي ورک شوی دی نو که درې کاله یې وتلي دي که چا دې په اړه معلومات وي نو په دې شمېره د اړیکې ونیسي 0 8 9 3 3 10 3 5 5 5
السلام علیکم زما نوم ګلو ده له کابل نه غږېږي ما یو ورور ورک ده خان نومېږي او لمبر یې واخلئ 0 9 8 0 3 3 1 0 والسلام
زما نوم سیدالله دی زه خپل ورور لټوم 15 کاله کېږي چې له کوره بې درکه دی که چاته یې په اړه معلومات وي نو لطفا په دا شمېره دې اړیکه ونیسي 0 1 5 5 1 9 5 5
ہلو السلام علیکم سر ستار کندار والا کی طرف تماس کرنا ورور جبلات کا نام ہے دل ستار کے اس مسنا درا کرے تا تو کمال ماج پہ دا نمبر جی مس زنگ ہوئی 0 1 3 2 3 2 3 2 سلام
ز عبد الحلیم د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کوم زما یو ماما دی د زعفران په نامه د چوروي په وخت کې ورک شوی دی د پلار نوم یې دی حاجي عبدالقادر د باباجي د لیدو اوسېدونکی دی نو دی د چوروي په وخت کې ورک شوی دی د ده په هکله موږ ته هېڅ معلومات نشته که د هر چا سره ده په هکله معلومات یو نوی معلومات وي موږ ته دې په دغو شمېرو زنګ ووهي 0 1 0 1 9 1 9 1 او بله شمېره د 0 1 0 3 2 2 9 2 4 د ټېلیفون شمېره بیا درته بیانوم 0 1 0 1 9 1 9 1 او بله شمېره د 0 1 0 3 2 2 9 2 4 هر مسلمان ورور ته که د ده په هکله معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي السلام علیکم
زه بهاولګن د هلمند ولایت د سنجن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو اخښه دی په نامه عبدالباري دی په مشوره په واجان دی زه په باخو لاندې یو تور ټپ د ورېښتانو لري په هغه وخت کې مې لږ لږ ژېره برېتونه راغلي وه تقریبا 10 14 کاله کېږي چې ورک دی هر څوک چې په دې هکله معلومات لري دغه نمبر ته دې زنګ ووهي 0 1 3 5 9 5 هر څوک کولی شي خپل شریک مې واخلي او دغه معلومات موږ ته راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زه محمد نظر د زابل اوسېدونکی
زما یو وراره ده باران نیمیږي پنځه کاله کېږي له کوره سری تنده ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د بم په عقله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 2 0 2 2 4 5 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 والسلام.
زه د ستیر د لګان ولایت مرکز ریکارډ څخه خبره کوم. زما یو ورور رښتی چې د وخت کال کې وي عبدالقدیر د محمد نعیم زید ملک ماسیک مسیری چې د کور ټوټلې معلومات نشته که د هر چا سره معلومات چې په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي 0 4 9 4 9 4 9 او 5000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وشله
زما نوم ګزی حاجي مجاور دی او زاله صاحب ته خبرې کوم. زما زاله صاحب نولو سالۍ ده او که چاته پته وي زما زوی جوړ شوی دی تقریبا یو کال کېږي. 0 5 0 2 دغه زما شماره که چاته پته وي دغه شماره ده زما. وسلام.
د ازادې رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورک دی، نوم یې موسی جان دی. د ګلوار اکا فکر زوی دی چې هر چا ته معلومات وي ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 5 0 5 2 2 9 2 3 او بل مې دغه ټول اورېدونکو ته دغه عرض دی چې چاته معلومات نه وینا کې دی مسلمان ته تکلیف نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکوم ته اورېدونکو سلامونه وایم. اکرام الله شهزاد یم. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا زی دی 4 میاشتې کېږي له کوره نه درکه دی. له چا سره پاتې وي ما سره چې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرا مې ده 0 5 0 2 2 3 2 4 یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم 0 5 0 2 2 4 که چا سره پاتې وي ما سره چې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي دا دې خپله شیرني هم ترلاسه کړي. نور مو نه ښایسته خبر ونې وخت نیسم. خدای پامان.
بلی السلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه عبدالصابر د پروان ولایت کوی صافی ولسوالۍ د بابا خیل اوسېدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بې درکه دی. یا د دې اعلان خپله اوري یا د ده انډیوالان اوري مهرباني ده کې دې شماره پېژنوي 0 5 5 8 9 1 4. وسلام په احترام صاحب ورور محمد عادل صافی.
الو السلام علیکم. زما نوم لالی د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د زلخان کلی څخه تماس. زما یو ورور دی شمس الحق په نامه باندې د پلار نوم دی محمد ابراهیم. شکالس کال عمر لري. 3 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې د ده په حق نه څوک معلومات ولري یا دې په خپل د اعلان اوري د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي 0 5 0 2 5 5 بله شماره 0 5 0 8 9 6 5 9. وسلام.
زه د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو تن قاري شیر علي چې سپینې جامې په تن او تقریبا د 40 کلو په عمر باندې دی په سر باندې وېښتان نشته 15 ورځې کېږي 4 ورځې چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه دې کراروم دې ته دې وسپاري. شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي ټول اوسېدونکي به نه ډېره مننه وکړي. نمبر دا دی 0 5 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلیخ کلو په عمر ده نومی قریش شیر علی ده که هر چا تا ایده پارا معلومات وی د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي اوسېدونکي که په هر ځای کښې پېژنې ورته دې وسپاري. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فضل احمد د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کښې یم. زما یو انډیوال ورځ دی، نوم یې ګل آغا دی. د اولس ورځې کېږي چې هر څه ورمعلوم یم. ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. پر اویا اتیا نه شپته دوه سوه پنځه اویا. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي راډیو ګران اورېدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا د خدای پامان.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو ازادی را